ډیره مننه ستاسو فروخ تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سره پور مودا چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش لا هم حق لنجمنه مسله ده چې توافق نه دی ور باندې شوی. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له اسد الله لودین خبرونه اوري.
حزب اسلامی وای لا هم د دوی یو حکومت ترمنز په یو شمیر مسایلو موافقه نه ده شوی. افغانستان د پاکستان چارواکو هغه اداره د وی چې ګواکې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي او پاکستان وای د ډی ان ا معایناتو ثابت کړي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی کس د طالبانو مشر وو. د خبرونو تفصیل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وای له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې یو لانجمنه مسأله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش دی. ښاغلی حکیم وویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو معقول او د منلو وړ مهال ویش جوړ شي. حزب اسلامي تېرې اونۍ د حکومت سره د پخلاینې پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه. ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د حزب اسلامي سرپرست مشر هندار از وویل حزب اسلامي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوري. افغانستان د پاکستانی چارواکو هغه ادعا ردوي چې ګواکې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د پاکستانی رسنۍ د راپورونو له مخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون د افغانستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د امریکا په ګډون نړیوال قدرتونه د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوالتیا نه ښیي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستانو په اړه د افغان حکومت دریز دا دی چې تروریست ښه او بد نه لري.
د افغانستان د حکومت دریز ښکاره او معلوم دی د تروریستانو په اړه چې تروریست څو بد نه لري. افغانستان هم دا اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړی کرښه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ ډول په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ کوي.
خاغنی مینپال زیاته کړه افغانستان په خپل د تروریزم پر ضد جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د تروریستانو ملاتړ نه کوي. په لوګر کې 15 تنه هغه نشي توکي چې د یو کال په ترڅ کې د پولیسو لخوا په بیلابلو عملیاتو او تلاشیو کې ضبط شوی وو لمانځه یوړل شول. د لوګر امنیه قمندان مال پاسوال محمد داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې مخدره موادو د قاچاق په تور شپارس مشکوک کسان هم نیول شوي دي. خاغلی احمدي زیاته کړه چې دا نشي مواد پروند بیلابلو دولتي ادارو د اساس په مخ کې وسوځول شول.
په مازر د حیات د وزارت محترم داخله مقام د څرنوالي ولایت او مختلف حیات پورته ټاکل شوی د په مازر طریق او نابود شول.
خاغلی احمدی همدار از ویل چې د دې قضیو په تړاو نیول شوی کسان عدلی او قضایی ادارو ته سپارل شوی دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پرون تایید کړ چې د ډی ان ا ماینه خي چې د پاکستان په خوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی کس د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. افغان چارواکو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما مخکې ویلي و چې ملا منصور نه ورځې مخکې کوټې ته په یو نږدې کلی کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی، خو اسلام آباد د ډی ان ا د ماینه له نتیجې مخکې د دې خبر له تایید څخه ډډه کوله. د ملا اختر محمد منصور لمړینې وروسته ملا هبت الله د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو ځینو ډلو د خپل مشر په توګه د نوموړي له منلو څخه انکار کړی دی. د پاکستان پولیس وایي د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال په کراچۍ ښار کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. چارواکي وایي د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر سیمه کې نښته پرون وروسته له هغې وشوه چې پولیسو د تورنو پر پټنځای چاپه ووهله. د کراچۍ د پولیسو یو جګپوړي مقام راو محمد انور وویل دا کسان د هغې وسلواله ډلې غړي وو چې ځان د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه بولي. انور وویل په دې ډله کې یو ریاض راجو دی چې د ده په وینا په کراچۍ کې د پولیسو او شیعهګانو د وژنو د پیښو په اړوند تر تعقیب لاندې وو. وروسته لدې چې تهران پر ریاض تور ولګو چې الله ته د مسلمانانو د رسیدو مخه نیسي، سعودي عربستان د حاجانو په اړه د ایران د حکومت غوښتنه رد کړه او ناممکنه یې وبلله. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر پرون وویل چې ایران د حج د مراسمو پر مهال د مظاهرو د تنظیم د حق غوښتنه کړې او غواړي د سعودي عربستان په مقدسو ساحو کې د ګډوډۍ د جوړولو امتیاز ورکول شي. پرون له دې مخکې د ایران د کلتور وزیر علي جنتي ویلي وو چې ایرانیان به د حج پر سګنیو مراسمو کې ګډون ونه کړي. پروسه کال 1400 زیات ایرانی حاجان مکه مکرمه ته نږدې په ټیل ماټیل کې مړه شول چې وروسته بیا تهران سعودي چارواکي د حج د چارو په ناسم تنظیم تورن کړل. سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې په 13 جنوري میاشت کې وروسته له هغې پرېکړل چې ایران مظاهره چانو په تهران کې چې ایرانی مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت او قونسلګری ته اور واچوه. مظاهره چانو د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه عالم د اعدام په وړاندې اعتراض کوه. د ترکیې نوی حکومت پرون په ډیره اسانۍ سره د پارلمان د رای په ترلاسه کولو بریالی شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان د کابینې د جوړولو دنده خپلې و نږدې سیاستوال بن علي یلدرم ته سپارلې. د ترکیې د پارلمان مشر اسماعیل قهرمان د رای ورکولو له غونډې وروسته اعلان وکړ چې د یلدرم کابینې په 315 موافقو او 138 مخالف رایو د اعتماد رایه ترلاسه کړه. یلدرم چې تېر اونۍ د احمد داود اوغلو پر ځای د صدراعظم په توګه وټاکل شو، د اعتماد رای له اخیستو وروسته وویل چې د کابینه به د 15 میلیونه ترکانو حکومت وي. د همداراز ژمنه وکړه چې د ډیموکراسۍ ته به د پخواني صدراعظم په پرتله زیات کار وکړي. د ترکیې نوې کابینه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې انتقاد کوونکي وایي ولسمشر اردوغان د خپلو صلاحیتونو د زیاتولو له لارې غواړي د یو ډیکټاتور په څیر واک وچلوي. 60 کلن یلدرم د ولسمشر د صلاحیتونو له زیاتېدو او د صدراعظم د صلاحیتونو له کمولو څخه خپل ملاتړ په ښکاره څرګند کړی دی. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي دا ویره شته چې په تیرو ورځو کې به شاوخوا 100 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي وي. د UNHCR ویاندې کارلوتا سامی پرون اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. د نوموړي په وینا د پنجشنبې د ورځې په سهار یوه کښتۍ چې 550 سپرلۍ پکې وي او د چهارشنبې په ورځ د لیبیا له لویدیځ بندري ښار سبراتا څخه د اروپا خواته حرکت کړی و ډوبه شوه. میرمن سامی وایي د کښتۍ ژغورل شوو کډوالو دوی ته ویلي دې کښتۍ چې ټول 680 کډوال پکې وو انجن نه درلود او قاچاقبرانو په یوه بله کوچنۍ کښتۍ پسې تړلې وه او ځکه واوښته. له دې یوه ورځ مخکې یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 100 سپرلۍ پکې وې او قاچاقبرانو د اروپا خواته روانه کړې وه د ایټالیا د جنوب په اوبو کې په سمندر کې ډوبه شوه. د UNHCR ویاندې کارلوتا سامی زیاته کړه چې د جمعې په ورځ په یوه بله پیښه کې له یوې ډوبې شوې کښتۍ څخه د 45 تو کسانو مړی وموندل شول، خو د راپورونو له مخې د دې کښتۍ یو شمېر سپرلۍ لا هم نه دي موندل شوي. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته واژیست. حزب اسلامی وی له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش لا هم هغه لنجمنه مسله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی.
حزب اسلامی طالبان اقرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د نړیوال مهالویش باید وضع شي. دې لپاره چې خارجي ځواکونه افغانستان ووځي او افغانستان د حالت نه چې دا اوس پکې راګیر دی نه ووځي.
اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو مشر په افغانستان کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي، خو افغان حکومت وایي
افغانستان هم دا اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ.
په کابل کې د پښتو ملي ورځ ولمنځل شوه.
د پښتنو لومړی
یو اداره هڅه کوي د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ترمنځ راشه درشه زیاته کړي.
په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او د خلکو سره تای رسولی شو.
د هلمند د وضعیت په اړه یو ځانګړی راپور او د ورکو اجزنه د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې واورئ.
د
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی. د حزب اسلامي سرپرست مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه به هغه وخت لاسلیک سي چې دواړه لوري د اختلاف پر ټکو توافق وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د حزب اسلامي سرپرست مشر وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو د اختلاف وړ مسایلو په اړه تر اوسه هم موافقه نه ده شوې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نوم یې د امریکا په تور فهرست کې دی، تر اوسه په نامعلوم ځای کې دی او د سولې د روانو خبرو په اړه یې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادۍ راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د یو لړ مسایلو په اړه لا هم اختلاف شته. ښاغلی حکیم وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو د منلو وړ مهالویش جوړ شي.
د اختلاف هم دا برخه غداده ده چې د خارجي پوځونو په افغانستان کې حضور دی او په دې لپاره نه داخل معقول مهالویش تعین شي نو په دې باندې خبر روانه ده. هند اسلامي پلمان اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ مهالویش باید وځه شي، لپاره چې د امغه د مشنه خارجي پوځونو په افغانستان کې او افغانستان دغه حالت نه چې دا اوس کې راګیر دی نه وځي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په تیره نږدې یوني ملسیزه کې د طالبانو په څیر پر وسلوال مخالفت ټینګار کاوه، خو له حکومت سره خبرې وروسته له هغه پیل کړې چې د سولې د مخکینی شرط په توګه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لغښتنې لاس واخیست. د حزب استازو تیرونی له حکومت سره پر یوې لمړنۍ طرحه موافقه وکړه. د دواړو خواوو استازو وویل چې د اختلاف پر ډیرو مواردو موافقه شوې ده، خو لا هم ځینې مسایل پاتې دي چې بحثونه پرې روان دي. د راپورونو له مخې د دې موافقې طرحه ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د حزب اسلامي سرپرست مشر همدرز وویل چې حزب اسلامي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي، د سولې پر بهیر ورګټ او د دله ډلې سره یو ځای شي. ښاغلی حکمتیار وویل طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په پام سره دي د افغانستان د بحران د حل او د راتلونکي او سولې پر مسایلو له ده سره ګډ دریز غوره کړي. کابل د پنجشنبه او شنبه په ورځو له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په ملاتړ او مخالفت کې د فعالانو د اعتراض ډګر و. د دې پخلاینې مخالفینو ویل له حکمتیار سره سوله د عدالت تر پښو لاندې کول دي، او د سولې د دې موافقې پلوي فعالانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږیست او سم بهرنیو مطبوعاتو
پاکستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړه. ارګ وویل چې افغانستان په خپل د تروریزم
تاسی ازادي رادیو ته واجیست او سم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې ډیل میل ورځپاڼه راخلو. له بریتانیا خبریدونکو دغه ورځپاڼه په خپل پرونی غنی کې د طالبانو د جلسوي ډلې په باب یو مفصله لیکنه خبره کړې چې ویل کیږي د سولې لمذاکرو سره یې لیوالتیا شولې ده. ورسپانی د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکلی چې د طالبانو د جلسوي ډلې یو مشر پرون ویلي له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د اسلامي شریعت نافذېدل او له افغانستانه د ټولو بهرنیو قواوو وتل غوړي. د مطلب په حواله ملا عبدالمنان یزید چې د طالبانو د بیلسوي ډلې مرستیال دی د افغانستان په لویدیځ کې خپل شاوخوا 200 پلویانو ته په خبرو کې ویلي د دوی ډله که څه هم پر حکومت باور نه کوي، خو تیار ده له مخکنیو شرطونو پرته له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. ورسپانې د مطلب سره د ملا عبدالمنان یزی عکس هم خپور کړی چې ظاهرا د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې خپلو جنګیالیو ته څرګندونه کوي. ډیلی میل لیکلی په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور څو ورځې مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو او طالبان یې پر ځای یو محافظه کار مذهبي مشر ملا هیبت الله خونزاده د خپل مشر په توګه وټاکه. د اصلي ډلې هم ورته غوښتنې مطرح کړي او ویلي دي په هغه صورت کې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي چې شرایط یې ومنل سي. ایکسپریس ٹریبیون له پاکستان خبریدونکو ورسپانی ایکسپریس ٹریبیون په دې اړه لیکنه خبره کړې چې پاکستان شایي په افغانستان کې یو پرمختیایي پروژه نیمګړې پریږدي. د لیکنې په پیل کې ویل سیوی په داسل کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سیوی. پاکستان داسې اشاره ورکړې چې په افغانستان کې د پاکستانی کاریګرو د زورونې په ځواب کې شایي د پرمختیایي پروژو کارونه نیمګړې پریږدي. ورسپانې په کابل کې د یو پاکستانی چارواکي خبرې راخیستې چې ویلې دي څو ورځې مخکې په لوګر ولایت کې یو پاکستانی انجینیر چې د پاکستان په لګښت یې د یوه روغتون د بیا رغونې په چارو کې ونډه درلوده د 5 ساعتونو لپاره ونیول سو. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي د انجینیرانو په ګډون 45 پاکستانی کارکوونکي په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری روغتون کې د بیا رغونې په چارو بوخت دي چې نوي افغانان هم کار ورسره کوي. ورسپانې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال خبرې هم راخیستې چې ویلې دي دا صرف یو پیښه وه او باید عامه یې ونه ګڼو.
حکمت حماس له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په ګرشک مارجیا او د مرکز لشکرګاه اړوند سیمو کې سخت جګړه روانه ده. ګڼ کسان د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. سردار ولی سیرت په خپل پیغام کې له افغان حکومت څخه هیله کړې چې په کونړ کې د پاکستان د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وسی او افغان حکومت یې زیاتي لیوي لویشتې خاورې هم دفاع وکړي. ملا سمد حقیار له کندهار په خپل پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې اول یې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي ځکه چې د ده په وینا دغه هیواد ظلم کړی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. ورته غوښتنه عبدالله خوګیانی له کابله کړې او ویلي دي په تور لیست کې د پاکستان شاملول به نورو سرکښو هیوادونو ته عبرت سي. احمد الله له غزنی لیکلي په غزنی کې اوس تر پخوا امن ډېر سوی او ټولې ولسوالۍ په امن کې دي. عبدالباری له کندهار لیکلي د چابهار بندر له فعالېدو سره په کار ده د پاکستان لارې نورې وتړل سي ځکه اوس مو له نورو هیوادونو سره ترانزیتي لار پیدا کړه. محمد هاشم سولمن لیکلي د طالبان دوران نور ختم دي په کار د سوله وکړي که سوله نه کوي وژل کېږي ځکه د افغانستان هوایي ځواک اوس هوایي حملې هم کولی سي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
آزادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
که لیوی خو د پاکستان حکومت فیصله کړي چې لیوی زی پرته څوک د تورخم له دروازې څخه نه پریږدي. خو د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د تورخم دروازې په دوړو خو کې لیوی کورنۍ غړي پراته دي. دوی وایي چې دغه ډول سخت شرایط د عملی کولو وړ نه دي. شاه محمود شنواری په جلال آباد کې د لنور جزئیات سره. شنواری صاحب سهار په خیر. د ننګرهار اوسیدونکو ویلي دي چې دغه پلان د عملی کېدو وړ نه دی.
ډېر زیات مننه سړي صاحب. تاسو نو ته معلومه ده چې رسنۍ نه دغه موضوع خپره شوه چې د پاکستان حکومت پرېکړې کړې ده چې دغه رواني سوي میاشتې لومړۍ تاریخ نه به هپلو هېڅ یو په تورخه باندې اغوښتونکي مسافر ته اجازه ورنه کړي تر څو چې ویزه او پاسپورټ هم لري. خو په ننګرهار کې میشت قومي مشرانو ځوانانو مدني فعالانو همدارنګه د پوهنتون استادانو او محصلین دوی غوښتنه دا لري چې د تورخم دروازه په تیرو څو لسیزو کې دواړو غاړو ته زیاتره کورنۍ دي چې هغوی سره
له خبريال سره ملک چې ټلیفوني تماس قطع سو. د پاکستان ویلي دي چې سر له روانې چهارشنبه څوک له تورخم دروازې څخه له ویزې پرته نه پریږدي. خو د ننګرهار اوسیدونکو انتقاد کړی دی چې د پاکستان دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی ځکه چې د دې دروازې په دواړو خواوو کې تقریبا د یوې کورنۍ غړي پراته دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې د ورکو اجزنه د لټې پروګرام اوریدلی سي. دغه راز د هلمند پر وضعیت یو ځانګړی راپور هم درته لرو.
خبریاست په امریکا کې ساينس پوهانو داسې پرمختللی مصنوعي لاس جوړ کړی چې له عصبي سیستمونو سره ارتباط یا تماس نیولی شي. د امریکا د پوځي تحقیقاتو ادارې یا دارپا دا لاس جوړ کړی دی. تر دې پخوا هم په زلونو مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوي دي. خو ویل شوي چې دا لاس د طبیعي لاس په شان له عصبي نسجونو سره ارتباط ټینګوي او له مغزو څخه په پیغام اخیستلو بیلابیل کارونه کوي. دا مصنوعي لاس په داسې ډول طراحي شوی دی چې د انسان له مغزو سره همغږې امرونه ترلاسه کولی او اجرا کولی شي. څېړونکي دا اختراع د مایوبانو د ستونزو د حل کولو لور ته یو لوی پرمختګ ګڼي. دوی هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به له دې لاس څخه په الهام د انسان د نورو غړو لپاره هم ورته مصنوعي اعضا جوړ کړي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه نوی ادعا ردوي چې وایي د پاکستاني طالبانو مشر د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. یوې پاکستاني رسنۍ پرون د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له قوله ولیکل چې نوموړی وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوالې پر ضد اقدام نه کوي. تفصیل احمد تکل نوري.
وروسته لدې چې د پاکستان دفاع وزیر د افغانستان په قلمرو کې د پاکستاني طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړه، ارګو ویل چې افغانستان په خپل د تروریزم پر ضد د جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د تروریستانو ملاتړ نه کوي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې تیره ورځ د خواجه آصف له قوله په راپور کې ولیکل چې نوموړی وایي د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دی. ښاغلی آصف ویلي نړیوال قدرتونه نه غواړي د افغانستان په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې د پاکستاني طالبانو تحریک او د دې وسلوالې ډلې مشر ملا فضل الله د هند په مرسته د پاکستان پر ضد دسیسې پکې طرحه کوي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ادعا رد کړې.
د افغانستان د حکومت د ریز سکارا او معلوم دی د تروریستانو په اړه چې تروریست شو بد نه لري. افغانستان هم دا اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړی کرښه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ ډول په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ.
د پاکستان حکومت له دې مخکې هم ویلي چې ګنې د پاکستاني طالبانو تحریک په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. د اکسپرس ټریبیون در راپور لمخه د پاکستان دفاع وزیر همدراز ویلي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو هغه حمله چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پکې ووژل شو د پاکستان د بهرني سیاست ناکامي نه و او برعکس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رواني هڅې اغیزمنې کړې. خو نوموړی ټینګار کوي چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف همدراس پر متحدو ایالاتو انتقاد وکړ او ویل چې دا هیواد او نور نړیوال قدرتونه هند ته وسلې او مهمات ورکوي څو د پاکستان پر ضد کار ترې واخلي.
بلخوا په افغانستان کې د ایکوال اکسس په نامه مؤسسه وایي چې د افغانستان او پاکستان د خبر اعلانو ترمنځ د تګ راتګ مهم هدفونه د دوړو هیوادونو د رسنیو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د همدغو اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي. اجمل ترمن او نور تفصیل.
په افغانستان کې د کول اکسس مؤسسې مسؤلان وایي چې د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو د راشدرش پروګرام دریم پړاو موضوعات به د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې وي. د کول اکسس مؤسسې لخوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو د راشدرش پروګرام مسؤل اسد الله داوودزی د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
پروګرام دوام د موخې دي چې لومړی موخه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزي او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویمه موخه دا ده چې دواړه هیوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده. کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو دغه پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د خغلی داوودی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبریالانو ته معلومات ورکړل شي. د یادونه د شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان خبریالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام له لارې په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړی و. په ورته وخت کې دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبریالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز آزادې رادیو ته وویل،
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو، او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیر ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي، او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو، او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلکو سره تای رسولی شو.
د افغانانو لوی ستونزه په خپل هیواد کې جنگ او د یوې پایښتي سولې نشتون دی، چې هم د افغان حکومت او هم دغه هیواد د ډیرو خلکو په باور پاکستان د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین نه په ملاتړ سره د افغانانو د خوشحالي له دوی اخیسته ده. ولیدل شي چې د اغلې اجازه په وینا کابل ته راغلي د پاکستانی بیلابیلو رسنیو خبریالان تر کومه د دې هیواد د خلکو درد محسوسولی او د مثبت بدلون په هدف یې له خپلو خلکو او چارواکو سره شریکولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په لسګونو سیاسي فعالانو او د مدني ټولنې غړیو پرون په کابل کې د پښتو ملي ورځ ول منځله. دوی ول چې لڅو لسیز راهیسې د پښتنو سیمو د جنگ په اور کې سوځيږي، او حکومت پښتنو او د هیواد نور قومونو ته پکار ده چې په ګډه سره دغه سیمې د جنگ له اوره وژغوري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سیاسي فعالانو، د مدني ټولنې غړو، د پښتو ژبې لیکوالو او څېړونکو له حکومت پښتنو مشرانو او د هیواد له نورو قومونو وغوښتل چې په ګډه مبارزې سره دی د پښتنو سیمې له جګړو وژغوري. دوی چې شمیرې لسګونه ته رسېده، دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پښتو د ملي ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. دوی ویل له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د پردیو استخباراتي شبکو او تروریستي ډلو د پښتنو له سیمو ګټه اخیستې، او د خپلو هدفونو لپاره یې د پښتنو سیمې له اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو نعمتونو څخه لرې ساتلې دي. دوی ویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغو سیمو ته پام وشي او نورې د تپل شوو جنګونو قرباني نشي. د غونډې یوه ویناوال خیرالله شینواری وویل،
د پښتنو لومړی ستونزه روانه جګړه ده. که چیرته دغه جګړه د پښتون په خاوره باندې روانه وي او پښتانه په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه خو وژل کیږي، دا جګړه ونه درېږي، پښتانه به هیڅکله د ښې ورځې خاوندان نشي. خو راځئ دغه د مختلفو فکرونو خلک د یووالی وکوي چې څنګه د جګړې د بندېدو دپاره مفید ثابتېدلی شو. د مختلفو فکرونو ځوانان د ټول د دې دپاره یو ځای شي چې د جګړې ضد یو سازمان رامنځته کړي.
د غونډې ویناوال وویل، پښتو نه یوازې دا چې یوه پراخه، ساده او خوږه ژبه ده، بلکې د یو قوم منل شوی ټولنیز قانون دی چې ورورګلوي، پت، عزت، سوله، پخلاینه، ترقي او پرمختګ پکې شامل دی. دوی دا هم وویل، له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمو ته د حکومتونو د نه پاملرنې له امله د دوی سیمې تر ډېره ځایه له علمي، اقتصادي او فرهنګي پرمختګونو څخه وروسته پاتې شوي دي. دوی دا هم وویل، بیوزلی او بیکاری بل ستونزه ده چې د پښتنو سیمې ورسره مخ دي، او مخالفین هم هڅه کوي چې د دې سیمو د اوسیدونکو له مجبوریته ګټه پورته کړي. د ملي ثبات د شورا مشر ضیاءالحق مرخیل په لیکوالو او سیاستوالو غږ وکړ چې په خپلو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره دی د پښتني سیمو اوسیدونکي علم او سیاست ته وهڅوي.
یو د مهمترینو قشر څخه چې مدني فعالان دي، لیکوالان دي، چې په پښتو باندې لیکنې وکړي، چې پښتو وده وکړي، هغه وخت کې موږ توانیږو چې پښتو عام شي. راځئ دا ځل سیاست وکړو، حق د باطل نه جدا کړو. نو بینند لیکوالانو تاسو نه موږ غوښتنه دا ده چې راځئ سالمې لیکنې وکړي، راځئ دا ستر ملت ښه معرفي کړي.
پښتو د دري ژبې تر څنګ د افغانستان رسمي ژبه ده. د افغانستان پښتانه وایي ضرورت لري چې د نړۍ مختلف علمي آثار، څېړنې او اختراعګانې دي ژر تر ژره په پښتو ژبه واړول شي. افغان چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې پښتو ژبې تر ډېره ځایه په رسنیو، ادارو او علمي او فرهنګي مرکزونو کې د پام وړ ځای موندلی، او هڅې کیږي چې دا ژبه له علمي پلوه نوره هم بډایه شي.
هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وایي.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې، په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي رډو څخه.
هلمند کې په تیرو څو کلونو کې حکومت او طالبانو د هغه سیمو پر نیولو ډیر جنگونه کړي دي چې شنې او سره سبزوي او ډیر اوسیدونکي ولري. که پر خلکو حکومت کول د ټولنیز ژوند نظم او د انسانانو په منځ کې اوسېدل د دې قضیې یو اړخ پرېږدو، نو خلکو ته به لومړیتوب هغه ډله ولري چې ښه او دوامداره خدمتونه وړاندې کړي. د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه خلاص اداره، عدالت ته لاسرسی او متوازن انکشاف ته ژمنتوب، ښوونځی، کلینیک، سړک، پاکی اوبه، په خاص ډول امنیت او داسې نور ډیر موارد چې خلکو ته ژوند اسانه کوي په خدمتونو کې راځي. کله چې یاد خدمتونه تر خلکو ورسېدل، دې ته ښه حکومتداري وایي. نن غواړم په دې پوه شم چې آیا ښه حکومتداري هم د امنیت د ټینګښت سره مرسته کولی سي؟ څنګه؟ هغه کار چې د توپونو او ټانګونو ورهاخوا جګړې ګټلی سي او هلمند چې کلونه د جنګونو او ناامنیو په غېږ کې تیر کړي دي، بې له وسلې د ښې حکومتداري په ترڅ کې امنیت کېدلی سي؟ لیکوال او ژورنالیست زین لاس تنگزی وی خلک به هغه چاته بیرته پر دوی د حکومت کولو واک ورکړي چې خدمتونه وړاندې کړي او د خلکو د ادارې تمثیل وکړي.
حکومتونه خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا مکلفیت دی، دا د خلکو باندې حق دی. کله چې دوی خپل دغه حق تر خلکو پرې ورسوي، امنیت ورته راولي، ښوونځی ورته جوړ کړي، د کور مخته د پاکو اوبو برمه ورته ووهي، سړک ورته جوړ کړي، ښکاره خبره ده چې خلکو باور پر دولت زیاتېږي. که دا کارونه ورته ونه کړي، طبیعي ده چې دولت او د خلکو تر مابینځ فاصله پیدا کېږي، باور له مابینځ ځي. هغه هدف چې باید دولت یې لاسته راوړي، هغه نشي راوړلی. دا طبیعي ده چې کله حکومت دغه شیانو ته لاسرسی ونه کړي، د خلکو حق یې ورته ورنه کړي، نو بیا خلک خپله پیسه دا کوي چې په کوم ځای کې شکار خلاصېږي، څوک یې شکار ورته خلاصوي، هاخوا ته ځي. کله چې هاخوا ته ولاړه، نو دلته طبیعي ده چې دولت یوازې پاتې شو.
افغان حکومت په هلمند کې د بهرنیو مرسته کوونکو په مرسته یوازې د 2010 څخه تر 2014 پورې په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې د ښې حکومتداري په تمثیل وتوانېدی، خو په ډیرو نورو ولسوالیو کې حتی سرتاسري واکمنۍ ته هم ناتوانه پاتې شو. کتونکي وایي په ولسوالیو کې د اوبو د داسې شبکې او ټانکۍ جوړول چې اوبه ونه رسوي، په اداره کې د ښکلي او نوي میز پر سر د کمپیوټر ښودل چې برښنا ونه لري، او د کلینیک هغه ودانۍ چې ډاکټر او دوا ونه لري حکومتداري نه بلل کېږي. د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت د مجربو پاکو او متخصصو کسانو په ګمارلو ونه توانېدی.
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه مو وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړې دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی. د ښاروالۍ په برخه کې که یاد کړو، د اوبو ټانکۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې لګولې دي. د ابتتاح پر مهال تر هغه وروسته صرف د یوه میاشتې کار ځنې اخیستی، نور هر څه دغسې په ټپه درېدلي دي.
اما اداري فساد په خپل اوج کې دی، یا مو د بېکاري کچه لوړه ولاړه، او همدارنګه امنیت ستر بل چې د بیبوت پر ځای د خرابېدو لور ته ځي، یوازنی لامل دا دی چې د لتیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار هیڅ کار نه دی شوی.
کله چې حکومتداري له منځه ځي، اداره نظامي او د یوې پوستي حالت غوره کوي. خلک د خدمتونو څخه لیرې پاتې کېږي، د حکومت سره فاصله نیسي، همغږي او همکاري له منځه ځي، او حکومت پر میدان پاتې کېږي. عام خلک چې په عادي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ کېږي، هغه چاته مراجعه کوي چې پر کلي او ولسوالۍ حاکم وي. اوس مهال د هلمند په باغران، دیشو، نوزاد، موساکلا او ځینو نورو ولسوالیو کې اصلا د افغان حکومت رهبري وجود نه لري. په سنگین، خنشین او مرجی ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي، او په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې په اکثرو ادارو کې، په خاص ډول عدلي او قضایي برخه کې، خلک د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه پوزې ته راغلي دي. قومي مشر عبدالله خان معصومي وایي هر ورځ سلګونه کسان د وسلوالو محکمو ته انتظار کوي، او د حکومتي ادارو څخه خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړي دي.
په داسې شکل حالت راغلی دی اوس چې په مساقله کې دولتي اداره نشته. ما چې معلومات کړي، هغه دولتي طرفدار خلک لا هم تر هغه پخواني دولتي حالت اوس راضي او خوشحاله دي. په دې مورد تاسو توجه غواړو، شمالي ولسوالۍ هم ټولې په بد حالت کې دي، ولس ناخوښ او ناراضه. د دغه محلي ادارو هغه کسان چې په راز کې دي، تاسو یې خپل په شفاهي او تحریری ډول تر خپل څارنې لاندې ارزیابي کوي چې دوی علمي سطحه کمه ده، ولسی سطحه کمه ده، ولسی پاور یې څونه دی، تجربه یې څونه ده. الحمدلله قرار هغه معلومات ته ټول خلاص.
ماسومی د هلمند د والی غوښتنه وکړه چې د شی حکومتداری درمنځ ته کولو لپاره هلې ځلې وکړي او د حکومتداری په برخه کې د افغان حکومت ژمنې پر ځای کړي. د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه یوازې په ګرشک، ناوې، نادالي او ګرمشیر ولسوالیو کې د حکومت اړوند لوی او وړې ادارې فعالیت کوي، خو ویل کېږي څنګه چې اړتیا ده په هغه کیفیت خدمتونه نسي وړاندې کولی. په یادو ولسوالیو کې د ښو خدمتونو په وړاندې ستونزې د زړو او پخوانیو مامورینو تر څنګ نامني د قومي او قبایلي جوړښت موجودیت، د کمپیوټري سیستم او برښنا نشتوالی دی. حکومت د دې لپاره چې د ولسي وګړو ستونزې ته ځان ورسوي او د خلکو سره خپله فاصله راکمه کړي، په ولسوالیو کې د ټولنیز شوراګانو پر جوړښت کار وکړ. په لومړیو کلونو کې دغه کار ښه نتیجه ورکړه، خو وروسته د دغه شوراګانو یو شمېر غړو په هغه مرستو او پروژو کې فساد ته مخه کړه چې حکومت خپل لور ته د خلکو د نږدې کولو په موخه پیل کړي. خلک وایي د ټولنیز شوراګانو جوړښت پر ځای اقدام دی، خو په ترکیب کې د راتلونکو کسانو لپاره ځانګړي معیار وجود نه درلود چې همدا د شورا په منځ کې د فساد او درغلیو باعث شوی دی.
هغه خلک نه دي راغلي چې هغه د ولس رښتینې نمایندګي وکړي، بس یوازې د اصول پورو په انتخاب باندې راغلي دي. نه هغه سي انتخابات سوي دي، نه د دوی دپاره کم داره کم طرزالعمل جوړ سوی دی چې څوک کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي، په کوم معیار باندې کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي. هر چا چې ځان ورته نوماند کوي هغه مربوطه اداره یم داسې ډېر دغه نه کوي، پر دېشي باندې ټینګار نه کوي. دا چې دوی د دولت او د ملت ترمنځ رابطه باید جوړ کړي، دا شی صحیح نه شي جوړ. د دولت پلان دا و چې د دې څخه باید ښه حکومت تیار را جوړ شي، خو بدبختانه د حکومتداری پر ځای باندې فساد تر لمن کې راخست.
دغه شوراګانې څه موده وروسته د دوی په هغه ترکیب کې د دوی په هغه جوړښت کې یو ډول داسې کسان ور داخل شول چې هغه خپل هم ولس ته د منلو وړ نه و، د دولت سره هم لاتړی نه و.
د شوراګانو د یو شمېر وکیلانو لخوا تر ټولو ډیر فساد د کوکنارو په ضد د مبارزې په برخه کې د فوډ زون په پروژه کې چې د 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختیایي ادارې په مالي لګښت پر مخ وړل کېده وسو. دوی د کیمیاوي سري او اصلاح شوو تخمونو د ویش د پروګرام ډیری پر خپلو دوستانو وویشل او یا یې په تور بازار کې وپلورله. هغه مرستې هم اکثره د دې شوراګانو د وکیلانو لخوا حیف او میلس وې چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو کورنیو ته ورکول کېدې. کتونکي وایي د ټولنیز شوراګانو د وکیلانو دغه ډول کړنو ولس نور هم په حکومت بې باوره کړ او فاصله یې واخیستل. د حل لار څه ده؟ څنګه کېدای سي د هلمند په ولسوالیو کې رامنځته کېدونکي خدمتونه او حکومتداري داسې دوامداره سي چې امنیت ورسره دوام وکړي؟ کتونکي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت ټینګېدلی سي چې په کار پوه کسان په دندو وګمارل سي، د حکومت دروازه د ملت په مخ پرانیستل سي او عام خلک د فساد او ناامنیو په ضد د چارواکو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په هلمند کې پر اوسنیو حکومتداري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې د هلمند یو شمېر ادارو ته معینه او اضافي بودیجه ورنه کول سي او په ادارو کې خدمتونه عالي نه سي، خلکو ته د حکومت اوسنی وضعیت د قبول وړ نه دی.
په هلمند ولایت کې زموږ لپاره هغه خدمات چې هغه دولت مکلف دی چې د ولس لپاره ترسره کړي هغه نه دي ترسره شوي، نسبت نور ولایتونو ته چې هلته د خلکو لپاره ډېر فرصتونه آماده شوي دي او دولت ښه خدمات ترسره کړي دي، ترڅو چې زموږ ریاست مستقل نسی او په لاس کې امکانات ورته ورنه کول سي او موږ ته ښه خدمات ترسره نسی، موږ ته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دي.
هلمند کې د ملکی برخه غي درې چې د ریاستونو، امیرتونو او مدیرتونو په ساتلو د حکومتداری په برخه کې د دې ولایت خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي 15 رسیږي. اوس مهال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې یوازې په څلورو کې د نورو په نسبت تر یوه بریده ټولې څانګې فعاله دي. په هلمند کې شاوخوا 15 کسان په دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي. محمد ریاستای د ازادي راډیو هلمند.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا امنه تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزایی تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې د تاسې ایمیلونه هم را رسېدلي دي، او په دغو ایمیلونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ډېر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسیل ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سید اکبر ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او ویلې دی چې د خواجه نور په اکلا معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې، خو راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د سلام په وړاندې کولو سره زه سید اکبر غږیږم. د خواجه نور په نامو یو نفر ده، د شپږ کاله کېږي چې نه له کوره نه درکه ده. اوس مې دلته پیدا کړی ده، کنی په دغه شماره تلیفون ووږي. د خدای په امان.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې په نامه د رضا محمد له غزنی نه موږ ته رالیږلی دی، خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د ده تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې د ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه په خپل رضا محمد د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ رسنی اوسېدونکی یم. زما یو زوی په نامه د تاج رسول ده، 15 کاله کېږي. له کوره ورکته هېڅ حال او احوال یې نه معلومېږي. د هر مسلمان ورور چې مې دا خواهش ده که ورته معلوم وي یا چا ته پته وي، ما ته دې حال او احوال راکړي.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، که تاسې د فضل رسول په اکله څه معلومات لرئ، نو په دې شمېره دغه ګران ورور ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 0093، دا د افغانستان کوډ ده 09083 4 4. د تلیفون شمېره به واورئ، بیا ووایم 0093، دا د افغانستان کوډ ده 09083 4 4. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته د تاسو ایمیلونه را رسېدلي دي چې دغه ایمیلونه به زه تاسو ته درولولم. یو ایمیل موږ ته یو ګران رول کندهار را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې غلام حضرت اکا چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی دی، تیره پنجشنبه په کندهار کې له دوستانو څخه ورک شوی دی. دی وایي چې دغه محترم ورور عصبي تکلیف هم لري او خپل نوم هم نسي ویلی. که په دې اړه څوک معلومات لري، نو په دې شمېره د تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 0999 0 5 2 5 0. بلشمیره 0 0 0 5 1 1 3 1 2 8. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د سبحان الله شفق موږ ته دغه ایمیل را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې د دوی سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. زما د کاکا زوی چې حاجي ببرک د عبدالعظیم زوی دی، 15 کاله عمر لري. د وردګو د ولایت د چکله ولسوالۍ څخه دی. دو هفته وړاندې له غزنی ښار څخه بېدرکه شوی دی. هغه کسان چې د دغه محترم په هکله معلومات لري نو کولی شي چې موږ ته په دې شمېره تلیفون وکړي. د دوی د تلیفون شمېره ده 0999111555. د تلیفون شمېره به یې واري بیا ووایم 0999111555. مننه. سبحان الله شفیق له کابل څخه. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه است. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار ویلي چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفاً د موږ اوریدونکي مه ځوروي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زه ګل عظیم د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زما یو انډیوال ده چې کري عمرک نه نیږي، دوه دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چیرې زما غږ اوري او په دس مراد ماته زنګ ووهي 0 3 5 4 5 3 مرا یو وار بیا تکراروم 0 3 5 4 5 3.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکزین دانو لسوری دے میرو گل دکیشن ساسر کرشم مایو داکا دی ورکتی کریم دان میز پلار نمی اج نذیر دی او دا دوا کال کی دی ورکتی یو څه دا صاحب د خوا پات دی کاری پاک له معلومات لري په دا شمېره زما څه زنګ او سپر واویا 50 20 50.
نعمت الله صاحب د هلمند ولایت له مارجو ولسوالۍ سره ستا سره د ټلیفون په کرښه باندې یم. زما یو ملګری دی د امین په نامه دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د حاجي ملک اوسیدونکی دی. دا څو میاشتې کېږي چې ټلیفون یې کار نه کوي او په اړه زه معلومات هم نه لرم. که د هر دوست یا هر نږدې ملګری زما دا غږ اوري یا دی زما خپله غږ اوري، لطفا ماته دې پر همدغه شماره باندې زنګ ووهي. خپل شیرینې دې د خلاصه کې 0 3 5 1 4 2 8 8. د ټلیفون بله شماره 0 3 1 4 3 3 9. مننه ستاسو څخه ډېره مننه چې موږ سره وخت راکړئ.
احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ یم. زما کا چې د شاه محمد په نامه دی دغه نیم کال کېږي یا کورونا درکه ځي. که څوک د نه د ژوند نه د مرګ والا اړه معلومات لري، که چېرې د په اړه څوک معلومات لري ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. که چېرې دی زما په خپل غږ اوري، موږ په ده پسې ډېر دغه یو دی چې موږ هغه نه ځوروي. د تلیفون شماره ده 0 1 0 1 1 8 2 0 3. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 1 1 8 2 0 3. وسلام، ازادي راډیو زنده.
زه دا اجازه کوم د شپږم ولدا کسه سره په تماس کې يم. خدای مې شاد او آباد کړه. زما زوی اول سمش کې نه چې ورک دي ولدا کسه ټول څه کال دي نوم یې باران دي کوم څه ګزو دي. هر چا ته کله د اړه معلومات وي زه ته مان ورته کوله مې چې پر اویا دوه اویا یو شیر سن څنګه کې چې پر اویا یوش تصویر نو سره ورش وکړه.
ما یو ورو د مسافه نامه ورک دی سوار یو کولی چې خبر راکړي په دغه شمېرې باندې 0 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 یو یو سلور دریه سلور یو و سفر.
السلام علیکم. زمین کل در پروان دولت سیگر دولت سوالی وسی دین که ما یا ماما چیمه محمد صابر در دادل جان زده پاک که چیز گذرز دولت نظره کشله ده هر مسلمان رو تدره پا علاک ما معلومات وی یا کما دوست یا کما رفیق یا وری زما وات لطفا پا داخ شمیره ده منگ سر عالی که منگ چیز منگ شمیره سفر واوی یا نتا و پیزش پتا تزر و پیزه یا ایزه لاری
بله زمان یه اورار ده اتیکولان میگه ده خوش ولایت نیما پلات غپرخان میگه ورکشوه ده نو دره کاله و تیلی ده کچا ده پا آده معلومات وی نو پا دیش میره داری که اونیسی سه پر ووسا تنوی دریش پیتا لاز دره وی آو پینزت پینزت.
سلام علیکم دیمانم گلو ده لکابن لغگی گی ما یه اورار ورک ده خان میگه او لمبر واخلی شپر و نه تو شپر دری دری یو او سل و سلام.
زمانم سید الله ده تو خپل ورور لټوم پنځه کاله کیږي چې لوکوره بيدره کده کچا کې ګوړ معلومات وی لوکتن پداش مېره دی اړې کوونی سي صفر واویا پنځه زوس یو نوی و سو پنځه سالې.
الو السلام علیکم. سال ستار کندار والا کی طرف سے ماس کے مورود جبلات کا نام ہے دل ستار کے اس مس نظر ا کر یا تھا کہ معلوم ہے کہ دل نمبر میں سے زنگ ہوئی اس پر اویا 3735 سلام.
یہ عبد الحلیم بہمن والا دل شکر کا سخت اثر پتہ ماس میں ماما دی زعفران کا نام بچوری تو وقت کے اور اکثر وی پتلا امن ری اجی عبد القادر د بابا جی د ویلو وسیدم کدی موبایل شوروی په وخت ورکسو دی د په حق لمر ته هیڅ معلومات نشته خدای هر چا سره د په حق له معلومات یو نو معلومات دی مختلفه د بش مې ورو ځان مو یې سفر و نسو و ویش نسو د یاد لای او بل شې را د سفر و سفر څنګه 200 شته د ټلیفون څخه بیا ته بیانوم ہر مسلمان معلومات معلومات راگی. السلام علیکم.
ہلمند ولایت سنجن ڈول سالی سے خبر شدی پنامہ عبد الباری دے مشورہ پہ جان دے تب باخو لانجی او تور ټاپ د ورشتانو لري په وخت کې نه لږه برتون راغلی او تقریبا جار لا سوار لا سکال کې چې ورته په هر څو کې به د خپل معلومات لري د لمبر ته دی ځنګ وي سفر وسو درې تنځاتیا ناتیا تنځاتیا هر څو کول چې خپل شریک نه واخلي او د معلومات مشترکه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زما محمد نظر د زابل وسیدونکی زما یو راره ده باران میږي پنځه کاله کیږي لکوره سری تند شزه د ده په تمه شپې سبا کوي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د بم په عقل معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15 شمیرا یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15 والسلام.
زه د سټیډ له ګان ولایت مرکز رنګور څخه خبر کوم. زما یو ورور رکتی چې د ورک کال کې وی عبد القادر د محمد نیم زید ملک ماسیک مسیری چې د کور ته کلی معلومات نشته کده هر چا سره معلومات چې په دغه شمیره زما سره تماس ونیسي سفر اویا
حاجی مجاور دے او دال سید نہ خبریں کہوں دال سید دونوں سال او گچا پتری رکشوئے دے تقریباً یہ کر دیجیے صفر وہ آیا صفر شبارے گچا دے پتے جانا شبارے دے ماں
سلام نوائم روزگان ولایت چارچنو د ولسوالی خبر کوم
زما یو شناخته په دغه نامه باندې ورک دی، نوم یې موسی جان دی. د ګلوار اکا فقیر زوی دی که هر چا ته معلومات وي ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0015 2 واره 9 2 واره 3. او بل مې دغه ټولو اورېدونکو ته دغه عرض دی چې چا ته معلومات نه وي ناکید یو مسلمان ته تکلیف نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکوم ته اورېدونکو ته سلامونه وایم. اکرام الله شهزاد یم، هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا زوی دی، څلور میاشتې کېږي چې له کوره نه دراکه دی. له چا سره پاتې ما سره د پامدي شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده 0 اوه 2 اوه 3 2 14. یو ځل ټلیفون شمېره بیا تکراروم 0 اوه 2 اوه 3 2 14. که چا سره پاتې ما سره د پامدي شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپل شیرني هم ترلاسه کړي. نور مو د ښایسته خپرونې وخت نیسم. خدای پام.
بلے، السلام علیکم. دا آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زه عبدالصابر د پروان ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکو. زما یو ورور په نامه رضا خان 25 کاله کېږي چې بې درکه دی. یا د اعلان خپل اوري یا د دانډي والان اوري، مهرباني دي چې دې شماره دې ونیوي. 0 اوه 5 8 اوه 2 9 1 4. وسلام په احترام تاسو ورو محمد عادل شاپای.
هلو، السلام علیکم. زما نوم لانی د کندهار ولایت د پنځوي ولسوالۍ د زلخانه کلی څخه تماس. زما یو ورور دی شمس الحق ته نامه باندې، د پلار نوم یې دی محمد ابراهیم. شکاله سکال عمر لري 3 کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. که چیرې د ده په هکله څوک معلومات ولري یا دې په خپل د اعلان اوري، د ټلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي. 0 اوه 2 اوه 5 8. بله شماره 0 اوه 8 9 6 5 9. وسلام.
زه د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي نه خبرې کوم. زمونږ یو تن قاري شیر علي چې سپینې جامې په تن او تقریبا د 40 کلو په عمر باندې دی، په مخ سر باندې وېښتان نشته. 15 ورځې کېږي، 4 ورځې چې نادرکه شوی دی. که د دې په اړه هر چا ته معلومات وي نو دغه شمېره زه تکراروم. دې ته دې وسپارې شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي ټول اوسېدونکي به نه ډېره مننه وکړي. نمبر دا دی 0 اوه 9 0 8 0 اوه 9 0 8 0 اوه. سپینې جامې په تن دي، په تندي باندې وېښتان نشته دی. تقریبا د 40 کلو په عمر دی. نوم یې قاري شیر علي دی. او که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي اوسېدونکي که په هر ځای کې پېژنه و ته دې وسپاري. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه فضل احمد د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال ورځ دی، نوم یې ګل آغا دی. د اولس ورځې کېږي چار ساعت ورمعلوم یم. ما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. برایا 8 9 2 5. وسلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 6 1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 11 2 4 1 1 5. ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا د خدای پامان. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
چگو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چمده مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید.